سلامونه ز عبد الحی کاکړی مو تاسو مشال ریډیو اوري وخت د غرمې 11 بجې دی د خیبر پښتونخوا حکومت په ناقانونه توګه د میشتو افغانانو پر ضد کاروایی شروع کړې ده خو له نیوکو سره هم مخامخ دی د افغانستان ولسی جرګې د هیواد او امریکا ترمنځ ستراتیژیک تړون منظوري ورکړې ده د خبریالانو نړیوال سازمان هر روانه میاشت د پاکستانی خبریالانو لپاره سخته او دردونکې بللې په قبایلي سیمو کې د بجلی نشتوالي خلک د اوبو له نشتوالي سره مخامخ کړي دي باید دلته د یوې غلطۍ تصحیح وکړم چې دا وخت 12 بجې دي اوس هم د خبرونو لپاره ځو ګل ایاستا
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان ولسی جرګې د هیواد او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون منځوري ورکړې ده د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د ډرون الوتکو په یو بل بریټ کې درې مشکوک وسوال وژل شوې دي او د امریکا لومړی شخصي خلای جاز د جمعې په ورځ نړیوال خلای مرکز ته رسیدلې ده اوس د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسی جرګې د هیواد او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون منځوري ورکړې ده په 2014 کال کې د بهرنی ځواکونو د وتلو وروسته به د دې تړون له مخې امریکا لس کاله نور هم په افغانستان کې شتون ولري تړون د رواني میاشتې په دوه منټه په کابل کې د افغان ولسمشر حامد کرزي او د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا لاسلیک شوی و د شمالي وزیرستان میرانشاه کې د ډرون الوتکو په بریټ کې درې مشکوک وسلوال وژل شوی دي د مشال ریډیو د خبريال د خبر لمخي ډرون الوتکو د شمالي وزیرستان میرانشاه بازار په ظفر ټاون کې یو کور په نخه کړل او دوه توغندې او داغل په بریټ کې درې مشکوک وسلوال وژل شوی دي ځینې رسنۍ په بریټ کې د وژل شوو کسانو شمیره سلور خای آزاد سرچینو په بریټ کې د وژل شوو کسانو د پیژندګلو په اړه سندې ویلي په روانه ونه کې د امریکا بی پایلټ الوتکو ډرون دا دریم برید وو په بلوچستان کې د یو غیر سرکاري ادارې بی آر اس پی تختبل شوی یو بل کارکونکي تختونکو وژل دي عبد الغفور چې د بی آر اس پی هغه کارکونکي وو چې له 15 نورو کارکونکو سره د تیر کال د دسمبر په 14 منټه لپشین څخه نامعلومه وسلوالو تختبل وو تر دې لمخې هم یو بل کارکونکي د وسلوالو لخوا وژل شوی وو پاتې سلور کارکونکي لا هم تختونکو سره دي تختونکو د 3 کروڑ روپو د تاوان غوښتنه کړې ده د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د چاړنیز عملیاتو په پایله کې شپږ ځانمرګي بریدکونکي ژوندې نیولې دي د کندهار د امنیتي دفتر مشر رحمت الله اطرافي په دې اړه وایي
شپږ نفر د ځانمرګي په تور موږ نیولې دي چې په دې جمله کې درې نفر پاکستانیان باندې دولس نفر دښمن مړ یا د منځه تللي دي دوه نفر دښمن زخمي نیول شوی دي شپه دې جمله کې یو نفر پاکستانی دی سلاح هم سره موجود ده
تر اوسه پورې وسلوال طالبانو لا په دې اړه سندې ویلي څو ورځې وړاندې په قندهار کې د ملي امنیت چارواکو هم دوه تنه ځانمرګي بریدکونکي ژوندي نیولي وو بلخوا د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې په 15 بمی چاودنو کې 15 کسان وژل شوي دي دا په هلمند اورزګان او په قندهار ولایتونو کې رامسته شوي دي د فرانس نوی ولسمشر فرانسوا اولاند د جمعې په ورځ د افغانستان ناسا په دوره کړی او دغه حیوانات څخه یې د جنگي ځواکونو د بيستلو په اړه خبرې ترې کړې دي خاغلی اولاند افغانستان ته خپل سفر له کاپیسا ولایت څخه پیل کړ په دې ولایت کې زیات شمیر فرانسوي اسکر ډیر دي د فرانس نوی ولسمشر ویل په افغانستان کې د دوی ماموریت تقریبا بشپړ شوی دی او د هیواد سره به مرستو ته دوام ورکړي په کابل کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي له خاغلی فرانسوا اولان سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل چې فرانس له افغانستان سره لرغونی دوستی لري او د دې هیواد له مرستو یې مننه وکړه
ما وجرات ما بهشان وایحت ما در موارد مختلف همکاری
ما دوی جلالت ما په اوس موږ دواړو پلاو د دواړو هیوادونو پر ګډو همکاري او سیمه خبري وکړي او خوښیم چې دوی افغانستان ته سفر وکړ او د راتلونکو همکاري لپاره نوې بنسټ کې خوت
پتیرو لس کلونو کې د افغانستان په ماموریت کې درې اتیاتنه فرانسوي اسکر وژل شوې دي تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون د شام پاړه امنیتی شورا ته د جمعې په ورځ رپورت وړاندې کړي چې دغه هیواد تت انزوري پکې خودل شوی او دغه هیواد څخه کوم خبرونه مخې ته راځي پر هغه د خاغلی بان کی مون د خفغان سرګندونه هم کیږي. خغلی بان کی مون په خپل رپورت کې ویلي د شام لپاره د ملګرو ملتونو او د عرب لیگ استازي د کوفی انان امن پلان او د ملګرو ملتونو 270 سارونکو پر ځای کولو باوجود هر ورځ د نه قبولولو وړ تشدد او زیاتې روان دي. خغلی بان کی مون زیاتوي چې په مجموعي توګه په شام کې حالت ډیر جدي دي او د ځینی مسلو په هوارولو کې پرمختګ هم شوی دی. دوی وایي د ملګرو ملتونو د سارونکو پر ځای کولو وروسته په 190 کې د پام وړ ځاني او مالی تباهي شوی ده. د مصر اخوان المسلمین وای د صدرتی ټاکنو د لومړی پړاو نتیجو تر مخه د دوی امیدوار محمد مورسی او پخوانی وزیر اعظم احمد شفیق به د ټاکنو په دویم پړاو کې له یو بل سره مقابل شي. اخوان المسلمین ډلې په ټاکنو کې ماتې خوړلې امیدوارانو او نور ګوندونو ته بلنه ورکړي چې د مرستیال ولسمشر سوکۍ او د اتحادي حکومت جوړولو لپاره ورسره خبرې وکړي. د دغه ډلې مرستیال مشر اسام الریان وای د انقلاب مخې ترلاسه کول او قام خوندي ساتل لومړی ترجیح ده او د دې لپاره په ګډه کار کول پکار دي. د صدارتي ټاکنو د لومړي پړاو چې د مې په 3 او 4 نیټه ترسره شوی وو د لومړو نتیجو تر مخه د اخوان المسلمین امیدوار مورسی با د پخوانی ولسمشر حسنی مبارک په وخت کې وزیر اعظم شفیق سره د جون په 14 او 18 نیټه په دویم پړاو کې سیالي کوي. اور سه خبر ده د امریکا لومړی شخصي خلای جاز د جمعه پورس نړیوال خلای مرکز ته رسیدلې ده. د سپیس ایکس کمپنی پر ډراګن خلای جاز کې ستور مزل سپور نه دي او 5.5 کیلوګرام سامان یې نړیوال خلای مرکز کې میش تور مزل لپاره رسولې دي. د کالیفورنیا کمپنی سپیس ایکس د تیر نه پورس په لومړی ځل خلاته شخصي جاز لګلې وو. دا د محل د مشال خبرونه.
خبرونه درته ګلایز وړاندې کړل. په روانه غړي کې دا ریپورتونه لرو. د افغانستان ولسی جرګې د دې هیواد او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون منځوري ورکړې ده. په پاکستان کې امن تحریک او د قبایلي سیمو وکیلانو ډاکټر شکیل افریدی ته سزا په عدالت کې د چیلنجولو اعلان کړی. خو ولې
دته دې صدا ورنکړې شي د پښتنو سره د وطن سره ډېر مرسته کومه کړې.
د خیبر پښتونخوا حکومت په ناقانونه توګه د میشتو افغانانو پر ضد کاروایی پیل کړي. قوتلی پښتون سیاستوال افضل خان علا غرباندی نیوکې کړي.
خدا دې سره وایي یو قوت وایي چې زمه واسم نو د خپل کور نه چاچو کوشتل.
په پاکستان کې د بجلی لوډ شیډنګ یو شمیر مسلې را پیدا کړي خو د خبر ایجنسی خلګي له کومې ستونزې سر مخامخ کړي دي.
او ټویل کم سه کم شې په اوسه و فوټه کې راي چې بجلی نه نو بالکل د مونږ ته وبو ډېر تکلیفي.
د دې ترڅنګ یو شمیر نور ریپورتونه لرو. له مشال سره اوسئ. وسم د خبرونه په فایل کې کابل ته جو لکه څنګه چې مووله د افغانستان ولسی جرګې د دې هیواد او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون منځوري ورکړی ده. په 2014 کې د بهرنی ځواکونو د وټولو وروسته به د دې تړون لمخي امریکا لس کال نور هم په افغانستان کې شتون ولري. دا وخت را سره د ټلیفون په کرښه دی حامد مومند. حامد مومند صاحب تاسو سره کله کوم او کته سو تفصیل راکې چې ولسی جرګې دا منځوري څنګه ورکړی ده؟
مننه کاکر صاحب تاسو او د مشال ریډیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په خپل تبصره کې اشاره وکړه د افغانستان ولسی جرګې نن د رایو په اکثریت سره د کابل او واشنگټن ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو سند تصویب کړ. ولسی جرګې تیره اونۍ پریکړه کړې وه چې دغه سند به نن د خپل عمومي غونډې په اجنډا کې شاملوي. البته د ولسی جرګې لخوا دا اقدام په داسې حال کې شوی ده چې تر دې مخکې په دې ارتباط باندې پراخه اندېښنې څرګندېدلې او ویل کېدل چې ایران پراخه هلې ځلې پیل کړې دي سو د دغه سند د تصویب مخاوني سي د دې ترڅنګ د پاکستان نوم هم اغېستل کېدل شو. د ولسی جرګې له ځینو غړو سره تماسونه نیولي وو او دوی ته د پیسو د ورکول وړاندیزونه کول سو د کابل او واشنگټن ترمنځ ستراتیژیکو اړیکو د سند د تصویب مخه ونیسي. خو ولسی جرګې نن په دغه ستراتیژیکو اړیکو په سند باندې ډېر کم بحث وکړو او په یو دمي ډول دغه موضوع د رای اکثریت ته وړاندې کړ چې د وکیلانو لخوا په درای په اکثریت سره تایید شو. یوازې په ولسی جرګه کې اوسلو پیڅه راځي
که همدغه خبرې ته او په دې کې محمد مومند صاحب هم دې خبرې ته راتلم چې څلور کسان یا څو کسان یادوي د غړي یادوي چې هغه د دې په حق کې رائے نه دور کړي. دا څوک دی او د دوی دلیل څه دی؟
ګورې کاکړ صاحب کوم پنځو سلورو کسانو چې دغه ستراتیژیکو اړیکو له سند سره مخالفت څرګند کړی، په هغه کې مولوي شهزاده شاهد، قاضي حنفي او همدارس دوه کسان نور شامل دي چې دوی دغه ستراتیژیک اړیکو سند سره خپل مخالفت څرګند کړی او د دې کوم محتویات چې موجود و په هغه کې د اعتراض درلودل او د غونډې د تالار څخه ووتل. تر دې مخکې دا ویل کېدل چې د ایران سفارت پراخې هلې ځلې پیل کړې دي، دوی د په کابل ښار کې بېلابېلو سیمو کې ځینې کورونه په کرایه نیولي دي، سو د دوی او د ولسي جرګې د غړو ترمنځ ناستې ولاړې پکې وشي. دغه اوازې ډېرې زیاتې وې، خو ولسي جرګې غړو تقریبا نن دا ثابته کړه چې دغو هلو ځلو په دوی باندې کوم اغېز نه دی کړی او دوی د رایو په اکثریت باندې دغه البته تر دې مخکې چې کوم رپورټونه موږ درلودل د ولسي جرګې تقریبا اتلس ګونې کمیټو په دغه باندې بحث کولو مخکې له دې نه چې دا عمومي غونډې ته وړاندې شي، کوم معلومات چې موږ هغه کې درلودل په اتلس ګونو کمیټو کې هم په دې ارتباط باندې مثبت بحثونه روان وو او دوی دغه اړیکې تقریبا تایید کړې وې.
ډېره ډېره مننه حمید مومن صاحب چې تاسو د افغانستان د ولسي جرګې لخوا د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون د منظوري حال راکوي شروز ورته غواړو.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پښتونخوا کې امن تحریک او د قبایلی سیمو ځینو قانون پوهانو ډاکټر شکیل افریدی ته د ورکړل سوی سزا په عدالت کې د چیلنج کولو اعلان کړی دی. ډاکټر شکیل افریدی ته د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو د غداری د قانون لمخې 3 کاله د بند سزا ورولې و. نوموړي امریکا ته د القاعده د وژل سوی مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې د شون معلومات ورکړو. د امن تحریک لخوا د سزا د چیلنج کولو په اړه مو د سازمان لمشر ادریس کمال سره مرکه کړې او په سر کې مو د دوی د ګام پاړه پښتلې
موږ دا کوشش چې موږ د دې د سزا په عدالت کې چیلنج وو او د تا انصاف ملو شي، ځکه په دې سلسله کې موږ پرون مختدا سي کاروایان کړی دي. لکه موږ شکیل افریدی ته کنټرول جز ته د وکالتنامه لیکل چې په باندې د فتو کې د پینټو وکیلانو پینل له چې کوم د قبایلی سیمه وکیلان دي او هغه نه پد بیا موږ د اف کی باره ته چې کوم دینو درخواست ورکړې دي چې موږ ته
ادریس کمال صاحب، دا سره تاسو چې تاسو د امن تحریک یو بیل سازمان یاست، تاسو له ډاکټر شکیل افریدی سره د رشتې په لحاظ باندې یو تعلق نسته، خو تاسو ولې غواړئ چې دا تاسو چیلنج کړئ؟
بنیادی خبره دې کې دا چې موږ دا غنو چې دلته په دې سیمه باندې کوم بارونی تراګر راغلي دي، دا غي په نیولو کې، دا غي په تختولو کې چې څوک مدد کوي موږ دا غي سره ولاړو. اتیم نه راواله تر دې ته مو پوری د کینتو دې سولک او نزیات پښتانه چې کومې په دې سیمه او وجلې شو په دې کې زیات کار چې کوم پاتې دی دا لسکم سلنا په دې اړه دا د التهدي او دا د ملګرو په لاس کې دي. موږ دا غنو چې دا خلک په خپل وطنونو کې قصمه شي کولې، هلته کې د دې نه زیات زیات امریکاني او نور بیرونی فوجان پراته دي، خو دوی دا شخړې زمون ځمکې ته راوړي دي. نو موږ په دغه سلسله کې دا کوششونه د بارور جوړونو د پښتنې سیمې لپاره د دې وطن لپاره، نو ځکه موږ دا غنو چې د دې صدا ور نه کړی شي د پښتنو سره د دې وطن سره ډېر
خدا حکومت لخوا چې کوم الزامونه په دله کېدلې دي چې د غداری کړې ده او د پاکستان چې کوم ملي ګټې دي هغه ته تاوان رسولې دي، نو تاسو فکر نه کوئ چې دا سی کار کول سره هغه ریاست ته تاوان رسولې دي؟
موږ دا نه پوهیږو چې تراګر نیول کې څه کوم دنو د څه کوي. تراګر خو چې ارسو کوم نیول شي په کار دار په تیر وختونو کې دا خلک چې هغه صرف امریکای سره ملکان شي دي، خلکو ورک بیا رمزی ورک بیا نور په زرګونو خلک چې کوم دینو دي ادارو او دي خلکو بهرني ملکونو ته حواله کړی دي. په کار دار چې دا کمیشن یو دا خلک دا هغه فیزونو هم دغه رو باسي میدان ته کې چې په دې سیمه دا سچل کیږي دا څوک کوي د دې تراګرۍ مقصد څه دی.
په پېښور کې د امن تحریک مشر ادریس کمال وو چې وایي دوی په عدالت کې د ډاکټر شکیل افریدی سزا چیلنجوي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسېرون کې
په شمالي وزیرستان کې په تازه امریکایي ډرون برید کې 3 نور وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پداسال کې د وبخشیده په دې سیمه کې پروانونه کې تر سره کېدونکو دریم ډرون بریدی چې پکې په مجموعي توګه 15 وسوال وجل سوي دي. د تازه بریدال د مرشال ریډیو همکار راکوي.
په سیمه کې موجود ځایي انتظامیه او استخباراتي ادارې چارواکي وایي چې نن سهار قریبا 4 بجې امریکایي بے پایلوټ الوتکو د سرخار میرانشاه بازار ظفرټاون کې یو کور په نښه کړ او ورباندې دوه میزایل وداغل. د دوی په وینا په دغه برید کې 3 شکمن وسلوال په موقع باندې ووژل شول او د کور ودانۍ ته هم تاوان وراوړېدو. بل طرف ته ځینې سرچینې د وژل شوو وسلوالو شمیره 2 ښیي. چارواکو د وژل شوو د پیجنګلو په اړه څه نه دی ویلي. آزادې سرچینو هم د وژل شوو کسانو په اړه څه نه دی ویلي چې د کمې وسلوالې ډلې سره تعلق لري. په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د بے پایلوټ الوتکو په میزایلي بریدونو کې یو ځل بیا تیزی راغلې ده. په روانه هفته کې دغه په شمالي وزیرستان ایجنسی کې 3م برید دی چې په کې ټول 15 وسلوال تر دې دمه د منځه تللې دي. پاکستان په بیا بیا د امریکا نه غوښتنه کوي چې په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونه ودروي او دغه د خپلواکۍ پر ضد ګڼي. خو امریکا شمالي وزیرستان د وسلوالو او په خاصه توګه د حقانی شبکې مضبوط پټنځای ګڼي او پاکستان نه غوښتنه کوي چې د غلطه دې د وسلوالو پر ضد ګام واخلي.
په شمالي وزیرستان کې مو د تازه ډرون برید په اړه ریپورت اوریدی. په خیبر په مومند ایجنسی کې سرکاري انتظامی په سیمه کې مشت افغان کډوالو ته د روانې میاشتې تر لومړۍ نیټه پورې د سیمو د پرېښلو حکم ورکړی دی. خو کډوال وایي چې له دې سره د دوی مشکلات زیاتېدای سي او دوی ډېر زیات کاروبار او نور کارونه دلته لري چې امکان نه لري دلته پرېږدي او دوی یو غونډه لري چې په دې کې به د دې مسلې یو حل راوستل سي. د مشال ریډیو یو بل ریپورت ته ورسئ.
د پاکستان دی دولت لخوا په 51 محمد ایجنسی سیمه کې میشت په 400 او 400 کورمو مشتمل افغان کډوالو ته وینا کړې د روان میاشتې تر اولنۍ نیټې پورې د سیمې څخه ووزي. خو د افغان کډوالو د جرګې د یو مشر نور احمد په وینا هغوی په سیمه کې د لکاورو پور روزګارونه جوړ کړي څنګه کولی شي چې داسې زر خپل روزګارونه غونډ کړي.
ریم شته پاکستانو سره او بلدار چې پاکستانو سره د دې جمله کاروبار د نوته د چیرې یو بل نه جدا کې دي نشي ځکه چې هغه صداغوي پیسې دي سره دوی پیسې دي پکې سره د هغه کاروبار چې زمونږ د کاڼي دي د ماربل د کاڼو کاروبار دی دلته د زمونږ ته دغه دي او شاړي دي ګوري کې دي درې نور کسان دي هغه د دکانونو هغه هغه مقد کاروبارونه دي هغه مور خطا و.
نور احمد اول هغه ته کوم داسې نوټس چې لیکل شوی وي نه دی ورکړل شوی.
پاکستانی او چار سمبے مہاجرین مشان مسالہ حل شي.
بلخوا د یکون تحصیل تحصیلدار شمس الاسلام وای افغان کډوالو سره لوړاندې خبره شوې و.
هغه ته مونږ د 1 جون ورکړې ډډ لاین اخیری تاریخ هغه کې تر اوسه پورې اته کړې دي کوم نو دوی مونږ ته ویلي چې قرضې دي زموږ په خلکو مونږ ته دا آپشن کې خو چې دوی د درخواستونه تاسو کې او چا باندې قرضې دي هغه مونږ ځان به او فایل کولم کړې او ډېر قرضې واپس مو ورسې شو دې کوم چا باندې.
او نور احمد یو غوښتنه هم وکړه او هغه خو شمس الاسلام اول هغوی د خپلو دولتي مشرانو په وینا کار کوي.
دا خو حکومت پالیسی مونږ خو دلته امپلیمنټیشن ته دولت ته تحصیل کیو حکومت
د افغان کډوالو د دغه مشر په وینا باید د پاکستان دولت ته هغوی ته مهلت ورکړي چې هغوی جوګه شي او افغانستان ته ولاړ شي او له دې ځایه خپل روزګارونه هم راغونډ کړي.
دا خو په مومند کې افغانانو ته حکم چې سیمه تر لومړی جون پورې پرېږدي. خو هلته په خیبر پښتونخوا کې صوبایي حکومت په پېښور کې د میشتو افغانانو پر ضد کاروای پیل کړی ده. چارواکي وایي هغه افغانان چې د اوسېدو
دو قانوني اسناد ونه لري نیول کیږي او تریبه مودې بندرسته به افغانستان ته ولېشل سي. دا وامن نشل ګوند په مشرۍ د صوبایي حکومت د دغه پریکړه پر ضد ملت پالو پښتونوالو سیاستوالانو او لیکوالانو سخت خبرګون شو دي او د پښتون ترمنس د نفاق اچولو یو سازش بللې. نور هله پېښوره د مجيب رحمان انګار په ریپورت کې
یو شمیر ملت پالو پښتنو سیاستوالو د قلم خوندانو له خیبر پښتونخوا نه د افغان ماجرینو د وستو په باب د ایالتي حکومت وروستۍ فیصله په کلکه وغندله او خبرداری ورکړ چې صوبایي حکومت په خپل دې فیصله له سره غور وکړي، کنه نو پایلې به د ټولو لپاره زیانمنونکې وي. د خیبر پښتونخوا په پوهنتونونو او کالجونو کې د افغان محصلینو د اتحادیې په نوښت هغې غونډې ته چې د پېښور پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، مشر سیاستوال افضل خان لالا په خپلو څرګندونو کې وویل هیڅوک په زوره د افغان مهاجرینو د ویستو حق نه لري او نه باید داسې وشي.
د خپل کور نه چاڅوک ویستل که د دې ماحول غشي او دی واپس ځي نو حق لري چې لاړ شي. خو دا چې یو سړی وایي یو قوت وایي چې زه به وباسم، نو د خپل کور نه چاڅوک ویستل دي.
لیکوال ژورنالیست عقیل یوسفزی چې په ډېره تنده لهجه یې خبرې کولې وویل افغانان په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې د ځینې هیوادونو د سازشونو او ګټو ښکار شوي، خو نور باید له دې سوداګرۍ څخه لاس واخیستل شي.
نن دلته کې څوک د افغانانو ته مهاجر وایي، دا مهاجر په خپله خوښه باندې نه دي راغلي، دا عربیانو راوستي دي، دا چې د امریکې راوستي دي، دا د اسلامي جمهوریت پاکستان د خلکو څخه دي راوستي دي. دغه خلک چې هغې دغه افغانستان د جنگ یو میدان ته جوړ کو، هغه د ډالر او د ریال او داس نور څومره چې د دنیا کرنسی وي د هغې په وینا باندې چې د هغې تباه برباد کو، په دې وجه باندې چې د دې ملک خپلې ایجنډې وي. پاکستان د افغانستان د تباهۍ او یا فیصد ذمہوار دی.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي ټول هغه افغانان به په زور له پېښوره وباسي چې د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري، خو د صوبایي حکومت د کابینې وزیر او د واکمن عوامي نېشنل ګوند غړي واجد علي خان که څه هم دا خبره سمه روښانه نه کړه، خو ژمنه یې وکړه چې هیچ چاته به د افغان مهاجرینو د ځورولو اجازه ورنه کړل شي.
افغان مهاجرینو ته به موږ د هغې عزت هغې به پوره ډول باندې ورکوو انشاءالله، او هیڅ داسې قدم به د دې پولیس د دې حکومت نه پورته کوي چې هغه د افغانانو د عزت یا د هغو شخصي ازادو په باره کې د هغو اړ کیږي دیوال کیږي، او افغانان د دا تسلي ساتي چې هغې په خپله خاوره باندې آباد دي، په خپله خاوره باندې ناست دي.
عقیل یوسفزی دا هم وویل چې افغانان د بل هر حکومت په نسبت عوامي نېشنل ګوند په واکمنۍ کې ډېر زورول کېږي او غوښتنه یې وکړه چې د دې ګوند مشران باید د دغې مسالې عواقب په پام کې نیولو سره نور له دې کاره لاس واخلي.
په دې حکومت کې چې د دې کې چې کوم مهاجر سټیټس ورته دی ورکړی دی، د هغو سره چې کوم سلوک روان دی، پولیس چې ورسره څه کوي، ایف سي چې ورسره څه کوي، ما په یو حکومت کې د مهاجرو سره داسې رویه نه دی لیدلې کومه چې په دې حکومت کې ورسره روانه ده. د عوامي سر پارټۍ حکومت له پکار داره چې د دې خبرې نوټس والی په غټ کچ باندې
دغه غونډې ته په وینا کې په پېښور کې د افغانستان جنرال کونسل سید محمد ابراهیم خیل او په اسلام آباد کې د افغانستان کلتوري اتشه زردشت شمس په خپلو څرګندونو کې وویل چې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو پر موضوع د پاکستان له مرکزي واکمنو سره خبرې روانې دي او غوښتنه یې وکړه چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت باید د نړیوالو او ګاونډیتوب اصولو په پام کې نیولو سره د مهاجرینو د مشکلاتو په اواري کې لازمه همکاري وکړي.
دا خو د ملت پالو او لیکوالانو خبرګون چې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه باندې وي، خو هلته خپله دغه افغانان چې د قانوني کاروایي پر ضد باندې کېږي هغه هلته په خیبر پښتونخوا کې او پېښور کې د دوی څخه خبرګون دی. راځي چې وایو
فادر یو خیمه ته 100 روپے کرایه ټول ورځ کباړ غونډو مستقبل کور روزګار چلو تراغ عمر به چې کم عمر عمره چې دا پښتانه موږ شړل چا غوي موږ لازمه کور کې زیور کې چې موږ خپل ملک دی موږ خپل ملک قرار شو تر شب بارانونو کې وګ چې موږ حالت څنګه دي ماشومان هم بیا به باران کې ټول ورځ وبو کې ګرځي دی خدای خشن کې موږ خپل ټول ورځ وبو به دی خلاره ورکو د غندګي دی د کورونا تمبوان دی لکه د میاشت راځي د کلا 800 کلا 2000 داسې مزدوری کو شکر الحمدللہ زایم پلار مې مزدوری کو کورز 2500 300 مزدوری کو هغه سره کور خرچه کو سره سره ساتو د ازمه کو دغه کرای ورک
سوالا دغه تفینځ شپکاله شو نورال تمي ولاس کاله تیر موږ مشکلات هم دا
ده چې خدای راکړي چې خپل وطن ته لاړ شو ښه شو. څه کوم دلته پراته یم، دغه سړی مې د مریض او یو چور پس زوی مې دغه کار مار کوي. کله خدای راکړله لاړ شو خپل وطن ته.
شیر زمان خپله دیړي کوم نه خپله مریض یم، وسه نه لرم، بعض ځای ساسي بعض ځای نه ساسي بعض ځای کې وچی ناست یم. ولې نه زه مونږ سره کومک وشي، مونږ سره پوه شي، مدد وشي چې مونږ خپل یو خرچه مرچه خو پیدا کړو. زمونږ وسه نشته، مجبوري نه دلته پراته یم، داسې خو نه یې پراته. د چا وطن نه خوښېږي؟ هر سړی وطن یادېږي. زمونږ خواهشات دا ده چې زمونږ خپل وطن کې وای، مجبور نه دلته پروت.
عبدالجبار څلور نیم سو او بارپور ویل خلک بس پک نظر ګوري چې ته صحیح نظر خلک وایي زه خپل وطن نو چې مونږ خدای مهربانه شي مونږ سره قرضه سي امداد وکړي نظمه کښته نه جایدادونه هم شته نو هلته لاړ شو پډاک باندې هلته مونږ ته څوک ور شرا کې چې مونږ خپل وطن ته لاړ شو.
په خیبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال چې حکومت د دوی پر ضد باندې قانوني کاروایی چې اسناد نه لري دغه پروسه شروع کړې د دوی غبرګون ورته شو.
د مشال ریډیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په 28 منټه کم 2 بجو،
د لوبو نړۍ
په پا کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 3 بجو،
سروي
په 28 منټه کم 4 بجو،
اقتصادي نړۍ
په پا کم 4 بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 28 منټه کم 5 بجو.
وسمزو بلوچستان ته د بلوچستان حکومت د کابلي یا غیر رجستر سوو ګاډیانو د نیولو کاروای پیل کړی دی. حکومت وایي د دې غا مقصد په صوبه کې د خرابې امنیتي وضعیت مخنیوي دی. دا غام حکومت د سپریم کورټ د بلوچستان د امن او امان د صورتيالو د جاج اخستلو ورسته اخستل کیږي چې سپریم کورټ حکم کړی چې دا کار دی وکړي. نیاز مسخیل په دې اړه لکټي رپورت لري.
د بلوچستان د کورونا چارو محکمې سیکرټر نصیب الله بازی مشال سره د خبرو پر مهال وویل چې کابلي ګاډي همیش د غیر قانوني او بې ځایه کارونو لپاره استعمال شوی.
په دې علاقه کې ډېر زیات شمېر چې دی داسې ګاډیانې ګرځي چې هغه باقاعده رجسټریشن نه لري یا د سمګلنګ په حوالې راغلي دي، او دا ترې ګاډیانې چې هغه یقینا ارزان بیې هم دي او د جرایم پیشه چې کوم خلک دي د هغو په استعمال کې دي.
د بلوچستان کورونا چارو محکمې سیکرټر نصیب الله بازی زیاتوي دوی د ټولو خبرو ته په کتلو اوس د کابلي ګاډیو ضد سخت ګامونه اخلي.
کاروای شروع ده د ترې ګاډیانی چې دی هغه د کسٹم د ایکسایز او پولیس اهلکاران چې دی هغه تر لاس کوي، او یقینا د غیر قانوني شی دی او د دې سره ډېر مشکلات پیښ دي او خلک باید چې په دې کې تعاون وکړي.
هلته د سیمې یو اوسیدونکی عبدالجبار د بلوچستان حکومت دیګام ته سپده سي نظر ګوري.
مثبت فعلو دغه کې د شدا جرم هم په دې کې روکتام راشي او خلکو نور وشو کارو ته ترجیح ورکړي. دا خو به جرم دی، دا په دې کې شک نشته.
خو هلته د کابلي ګاډیو کاروبار کوونکی یو کس چې نوم نه څرګندوي وایي د حکومت له دغه ګامه به غریب خلک له ستونزو سره مخامخ سي.
د دې سره د غریبانو خلکو روزګار وابسته دی. د دغو غریبانو دپاره په قانون کې اسان لیار ورته جوړ کړي. سالانه ټیکس پرول دی، هغه داسې مسولی بیا به په کم قیمت کې هغو ته دغه الاټ کې نمبر یعنې هغه به نه بیا قانوني کېده ګاډی. له دې سره دا درته وایم چې یار دلته تقریبا 50% وخت به یا زیات خلکو روزګار وابسته.
یاد دې وی یو سور زمخ کې د پاکستان سپریم کورټ په کوټه کې د بلوچستان امن او امان په کیس کې صوبایي حکومت ته امر ورکړی چې په ټوله صوبه کې د کابلي یا غیر رجستر ګاډي ونیسي او د دې لرونکو ضد سخت ګامونه واخلي. ځکه د صوبې بلوچستان سیمې په ګډون د پښتونمیشتي سیمې لژوب، مسخیل، لورلای، زیارت، چمن او نور سیمو څخه ځای اوسیدونکو او خبريالانو مشال ته ویلي چې صوبایي حکومت د کابلي ګاډیو ضد په لوړ کچه عملیات پیل کړي. نیاز مسخیل، مشال رادیو، کوټه.
سروي
مشال مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
د ہوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږي
د مشال ریڈیو په نوی ځانګړي پروگرام سروي کې
د هری جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجه
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجه
د مشال ریڈیو په خبرونه
تاسو مشال ریډیو اوري او کولای شئ چې دغه خبرونه د مشال ریډیو تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام ویب سټ باندې واوري ویلولي او تصویرونه او ویډیوګانې د هر څه هلته پراته دي او کولای شئ چې دا ووینئ. اوس هم د خبرونه نیمای تر رسیدلې ګولایاس د خبرونو لنډي زوروي. د افغانستان ولسی جرګې د دې هیواد او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون منځوري ورکړی دی. د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د ډرون الوتکو په یو برید کې درې مشکوک وسلوال وژل شوی دي. په بلوچستان کې یو غیر سرکاري ادارې بی آر اس پی تختول شوی، یو بل کارکونکي تختونکو وژل دي. د افغانستان قندهار ولایت امنیتي چارواکي وایي شپږ ځانمرګي برید کوونکي یې ژوندي نیولي دي، خو وسلوال طالبانو د حکومت ادعا تردید کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د شام پر حالاتو سختي اندېښنې څرګندې کړې دي او د امریکا لومړی خلای جاز د جمعې په ورځ نړیوال خلای مرکز ته رسیدلې دي. ګلایزو چې د خبرونو لنډیز درته ورولې د پاکستان او رسپانو نن چلی کلی او غټي غټي سرخیانی د بیلابیلو اخبارونو غوښتل دي. سراج زهیر د لوستي نظر ساتلې او د ریپورټر لیږلې دي.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو چې خپل سرخو کې کوم خبرونه راغستي دي هغه سپدې ډول دي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل سرخی کې لیکي چې د توهین عدالت کیس لړکې د سزا وروسته وزیر اعظم ته مشیرانو او د حکومت نورو چارواکو مشوره ورکړې ده چې هغه د فیصلې خلاف اپیل نه جمع کوي. ایکسپریس، مشرق، آج او د انګریزي ژبې ورځپاڼه د نیوز پلس سرخو کې د غټ خبر په توګه لیکي چې د کراچۍ نه صوابۍ ته تلونکي مسافر بس باندې د نواب شاه سره ډزې شوې دي چې پکې وو کسان وجلې او ګنش میر جوبل شوی دی. جنگ ورسپانه دا خبر صدا سی لیک چې د کراچۍ نه اٹک تتون کی بس باندې دزو کی اتک کسان وجلې شوی دی. نو وړي ورسپانه دا پیغه د هدفي وژنې پیغه غنین او اج ورسپانه د دویم غټ خبر پتو غلی کی چې پیخور کی د زول جاکړ اوسمانی تندر را پریوتو لکه بل درې کسان مړ شوی دی. او سی یو نظر د مقامی ورسپانه په اداریو باندې مشرق ورسپانه خپل ادارې کی غلا غلطو او غبن ته پام را ګرځوي او وای چې د امریکای لخوا خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د پانګکاری خبرې کیږي. خولي د دې سیمو د امنیت سره سره درغلي او کرپشن د دې پانګکاری په لار کې لوی خنډ دی او دا یو حقیقت دی چې ټول نړۍ کې مونږ په دې پیژندل شوی یو او لوی ثبوت یې دارې چې د سیلاب وروسته نړیوالې رورولې زموږ د امداد نه لاس راخکل. ادارې وایي چې یو طرف ته زموږ معیشت د ترهګرۍ د لاس خراب شوی دی، نو بل طرف ته دې کې د کرپشن هم لوی لاس دی او په داسې حالاتو کې چې زموږ ملک د بهرنی امداد او پانګکاری نه بغیر نشي چلی دی، چې صوبایي او وفاقي حکومت د کرپشن د خدمتونو په خای اراده وکړي او ورسره د پنګکارانو تحفظ هم یقیني کړي. ادارې زیاتوي چې د لړکي تر ټولو اول د زلزلې او سیلاب ځپلو لپاره راغلي پندونو اډټ پکار دي او هر څوک چې پغلا او غبن کې ککړ او خود هغه ته د سخت سزا ورکړي شي چې دا شان د امدادي ادارو او پنګکارانو اعتماد بحال شي. جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د قومي اسمبلی سپیکر ډاکټر فهمي دامیرزا فیصله ورکړي ده چې د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی خلاف د ناحلی ریفرنس با الیکشن کمیشن ته نه لیږل کیږي ځکه چې وزیر اعظم باندې د عدلی د بدنامۍ یا سپکاوی سم مخصوص طور نه دی لګول شوی، نو د دې لپاره د ناحلی سوال نه پیدا کیږي. ادارې وړاندې لیکي چې وزیر اعظم ته د عدالت لخوا ورکړل شوی سزا وروسته هغه د دې چوکۍ لپاره نهار کېدو او بیا په دې باندې د حکومت د دریز لرلو نه پس چې کوم ابهام را پیدا شوی دی هغه د عدالت د صفا او واضح فیصلې له وجې ختمې دی شي. ایکسپریس ورسپانه خپل داری کې وای چې پاکستان کې د توانای نشټواله د ټولو مخامخ دی، د کومې لګابلې چې په خارونو او کلیوالو سیمو کې سوسو ګنټې لوډشډینګ کولای شي. اداري مخکلي کې چې د لوډشډینګ خلاف اولس په احتجاجونو او مظاهرو لاس پوري کړي دي، خود حکمرانانو هیڅ غوږ نه غريږي او نه چرته یو لسی وګړي ته دا معلومه ده چې د حکومت سره د بجلی د لوډشډینګ ختمول لپاره سمونسوبه شته او کنه. اداري وای چې د دې مسلې حل صرف او صرف په دې کې دی چې نوې ډیمونه جوړ کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
و
وال سټریټ جرنال په یو اداري کې لیکي چې په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن د وژنې وروسته پاکستاني چارواکو هغه څوک نیولې چې د اسامه بن لادن په موندنو کې د امریکا مرسته کړې ده. بلخوا نېشنل انټرست مجلې په افغانستان کې د چین د اوږدمهاله ستراتیژیک په موضوع مقاله خپره کړې. شاهین بنیره مهم ټکي وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال په اداریا کې لیکي چې په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن د وژنې وروسته پاکستانی چارواکي وایي داسې څوک نه دی پیدا کړی چې د القاعده د مشر سره د هغوی په گاونډ کې تر لسو کالو د اوسېدو لپاره مرسته کړې وي. ولې زموږ دغه اتحادیان هر هڅه کوي چې هغه څوک ونیسي چې د اسامه بن لادن په موندلو کې د امریکا مرسته کړې ده. د کامیابو عملیاتو نه سمدستي وروسته پاکستانی پوځ هغه کسان ونیول په چا چې د امریکایي ځواکونو د هلیکاپټرو لپاره د تیل ورکولو شک کېده. خو په داو کې د ټولو نه مهم ډاکټر شکیل اپریدی وو چې پاکستان ورته د غداري په تور کې د درې دېرش کاله د بند سزا ورولیده. اداري لیکي تر یو حده امریکا هم ذمہ‌وار ده چې د عملیاتو نه مخکې یو وروستی په وخت باندې اپریدی د پاکستان نه ونوستل شو. وال سټریټ جرنال په پای کې لیکي په جنوبي ایشیا کې د امریکایي ستراتیژیکي مقصدونو لکبله امریکایي د اسلام آباد سره ملګرتیا وکړه. ولیدا به د پاکستان لپاره ډیره احمقانه خبره وي چې دغه تړون د پامه غورځي، ځکه چې د امریکا لپاره په سیمه کې اوس هم ډیره لارې دي ولی یوازې د یو څو ملګرو سره د پاکستان سره هیڅ لار نشته. نېشنل انټرست مجلې په مقاله کې لیکلي دي چې چین د افغانستان په اړه یو اوږدمهاله پالیسي لري او د دې ښکاره ثبوت دا دی چې چینی کمپنیانو په افغانستان کې د تانبې د دوه غټو قانونو د کنستلو ټیکې ګټلې دي او یوازې په یو کان کې $3 بلیون خرچ کړی دي. د چین د اوږدمهاله پالیسۍ دویم لوی ثبوت دا دی چې تیر کال د چین د پټرولیم قومي کمپنۍ یو داسې ټیکه ترلاسه کړه چې په نتیجه کې به چین د امو دریاب په خوښه سیمو کې د تیلو لټون کوي او د کار شروع کولو لپاره $750 میلیون خرچ کړی دي. مجله لیکي د امریکا په ګډون مغربي هیوادونه د افغانستان په اړه د سیمه ییزې ستراتیژۍ خبرې کوي، ولې پاسل کې دا چین دی چې دغه ستراتیژي عملی کوي او پر راتلونکو کې به په سیمه ییزو چارو کې د واشنگتن په پرتله د چین اثر ډیر وي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوسم افغانستان ته زو د فرانس ولسمشر د خپل پوزیانو د یستلو وروسته هم له افغانستان سره د مرستو جاري ساتلو ژمنه کړې ده. فرانسوا اولاند د جمعې پرځ په ناسپي سفر کابل ته رسیدلې او له خپل پوزیانو او افغان ولسمشر حامد کرزی سره لیدکاته کړو. نو مړي شاوخوا دوی ونې وړاندې د فرانس نوې ولسمشر ټاکل شو. د انتخابي کمپاین پر وخت خپل زیاتره پوزیان چې شمیرې څلور دیرش سو جوړی چې د افغانستان د یستلو ژمنه کړې وه. د لیدکاتو وروسته فرانسوا اولاند او افغان ولسمشر یو ګډ خبري کانفرنس وینا وکړه چې تفصیل یې له کابل حمیدی عثمان راکوي.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند یو ځل بیا له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو په ایستلو ټینګار وکړ او ویل چې د روان میلادي کال تر پایه به شاوخوا 2000 سرتیري وباسي. فرانسوا اولاند د جمعې په ورځ لمخ کنه په یو نه اعلان شوی سفر کابل ته راورسید او له افغان ولسمشر سره د افغانستان سیمه او نړۍ په حالاتو خبرې وکړې. خاغلی اولاند په خپلو خبرو کې له افغانستان څخه د فرانسوي سرتیري د ایستلو نیټې ته اشاره وکړه او ویل
هغه نیټې چې تاسو ته باید وایم دا دي چې د 2012 کال په پای کې به هیڅ فرانسوي جنگي ځواک په افغانستان کې پاتې نه وي او شاوخوا 2000 سرتیري به مولا افغانستان څخه ووزي. زموږ یو شمیر سرتیري به د پوځي وسایلو له کبله په افغانستان کې پاتې شي څو د هغې استفاده افغان ځواکونو ته وښيي.
فرانسوا اولاند ویل چې د جمعې په ورځ له غرمې مخکې افغانستان ته د خپل سفر په پیل کې په کاپیسا ولایت کې له 650 فرانسوي سرتیرو سره هم کتلی دي. خو ښاغلی اولاند زیاته کړه چې له افغانستان څخه د سرتیرو ایستل په دې معنا نه ده چې له افغانستان سره همکاري له منځه وړي. د فرانسې جمهور رئیس ویل چې هیواد به له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو تر ایستلو وروسته په ملکي برخو کې خپل مرستې پراخې کړي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی فرانسه د افغانستان شاوخوا سل کلن دوست هیواد وباله او ویل خوښ دی چې دوی د ملکي او اداري خدمتونو او روغتیا په برخو کې له افغانستان سره مرسته کوي. خاغلی کرزی وړاندې د دوی ترمنځ شویو خبرو ته په اشاره ویل
ما وجرات ما بهشان وایحت ما
در موارد مختلف همکاری
ما دوی جلالت ما او زموږ دواړو پلاو د دواړو هیوادونو پر ګډو همکاری او سیمه خبري وکړي او خوښیم چې دوی افغانستان ته سفر وکړ او د راتلونکو همکاري لپاره نوې بنسټ کې خوت
په افغانستان کې اوس مال شاوخوا 3500 فرانسوي سرتیري میشتي چې شپږ سوه کابل ته نږدې په کاپیسا ولایت کې دنده ترسره کوي په تیرو لسو کلونو کې 3 اتیا فرانسوي سرتیري په افغانستان کې د امنیتي دندو په مهال وژل شوي د دغه هیواد جمهور رئیس افغانستان ته د خپل سفر د پیل پر مهال کاپیسا ولایت ته ولاړ او له افغانستان څخه یې په ټاکلې نیټه د خپلو عسکرو د ویستلو د پروګرام پر عملي کولو خپلو پوځیانو ته ډاډ ورکړ فرانسه خپل پوځیان د ناټو له ټاکلې مهال څخه دوه کاله مخکې له افغانستان څخه باسي
حمیدی عثمان و چې د فرانس د ولسمشر د کابل د سفر پر مهال ګډ خبري کانفرنس ته ولته چې کومې څرګندونه کړې وې دا غه پاړه تفصیل راکولی اکونومیست مجله په یو مقاله کې لیکي چې په شګاګو کې د ناټو په سرمشریز کې لوی موضوع افغان ځواکونو ته امنیتي چارې سپارل وي خو اوس هم په دې برخه کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو د مهالویش په اړه ډېرې پوښتنه پاتې دي احمد شازمی دا مقاله لوستی او مهم ټکی تاسو ته وړاندې کوي
اکونومیست مجله لیکي په شیکاګو کې د ناټو په سرمشریزه کې لوی موضوع افغان ځواکونو ته امنیتي چارې سپارل او د 2014 کال تر پایه له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو ایستل و خو د پاکستان لخوا د ناټو پر مخ د راسه د لارو تړلو په خاطر پر دې سرمشریزه سیوري غوړېدلی و دا لار پاکستان د تیر کال د نومبر د میاشتې راهیسې تر هغه وروسته وتړل کله چې د امریکا لخوا په بمباریو کې د پاکستان 40 پوځیان ووژل شول تمه څرګندېدل چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری به په سرمشریزه کې د لارو پرانستلو اعلان وکړي خو داسې ونه شول او د نوموړي لخوا د لارو پرانستلو شرطونه غیر مناسب وګرځول شول چې آن ولسمشر باراک اوباما هم له ده سره د ملاقات کولو څخه انکار وکړي مجله زیاتوي په سرمشریزه کې د ناټو لخوا د درو ډلو د خوشحالولو اړتیا هم څرګنده سوه اوباما او د هغه اروپایي سیالان د خپلو هغو رایې ورکوونکو په راضي کولو کې ناهیلي سوي دي چې له جګړې تنګ راغلي دي په عین حال کې دوی هغو افغانانو ته هم باور ورکوي چې ویره لري تر 2014 کال وروسته به یو ځل بیا وسلوال طالبان واک ترلاسه کړي په درېمه برخه کې دوی طالبانو او د افغانستان ګاونډیانو ته دا په ډاګه کول غواړي چې د نړیوالو جنگي پوځیانو تر وتلو وروسته به دوی د کابل د حکومت د ملاتړ لپاره د هر ضرورت پر وخت موجود وي اکونومیست مجلالی کی د پلان لمخ په افغان ځواکونو ته د هیواد په څلورو کې د درو برخو د امنیتی چارو مشري د روان کال تر پای سپارل کیږي او د پاتې څلورمې برخې واک به د 2013 کال په نیمایي کې ورته سپارل کیږي د دې مخدده چې د نړیوالو ځواکونو په موجودیت کې په افغان ځواکونه د 13 میاشتو لپاره پر خپل توان تکیه کوي او له غلطیو به په داسې حال کې زده کړه کوي چې د نړیوالو جنگي ځواکونو ملاتړ به ورسره وي مجله زیاتوي امریکا او نور مرسته ورکوونکي هیوادونه په دې رضا سوي چې تر 2014 کال وروسته به له افغانستانه د نړیوالو جنگي ځواکونو تر وتلو وروسته د دغه هیواد د ملي امنیتي ځواکونو لپاره هر کال 3.6 ارب ډالر ورکوي د پلان لمخې به ناټو د 2000 په خواوشا کې خپل پوځي روزونکي په افغانستان کې پرېږدي بلخوا به امریکا په دغه هیواد کې تر 40000 پورې پوځي کسان پرېږدي چې افغان ځواکونه په جنگي میدان کې د هغه څه جوګه کړي چې دوی له اهل نه وي
د اکونومیست مجلې مقاله مو له احمد شاه اعظمي زخه واورېده د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په مرکز او لسوالۍ کې د عملیاتو پر وخت شپږ ځانمرګي بریدکوونکي نیولې دي چې پکې پاکستانیان هم شامل دي د چارواکو خبره په دې سربېره د عملیاتو پر مهال 12 تنه د دولت مخالف وسلوالو وژل شوي دي زموږ همکار سید شاه سکیم په دې اړه نور حال راکوي
چارواکي وایي چې په کندهار ښار او ولسوالیو کې د پلټنو او عملیاتو پر مهال شپږ تنه ځانمرګي بریدکوونکي ژوندې نیولې دي چې درې پاکستانیان دي د دوی په خبره د ځانمرګیو په نیولو سربېره یې د نښتې پر مهال خپل 2 تنه وسلوال مخالفین په ټپي حالت کې هم نیولې دي د کندهار د امنیت امیر رحمت الله اطرافي وایي چې د ترسره شویو عملیاتو پر مهال دوی ته کوم ځانې زیان نه دی اوښتی خو 2 تنه وسلوال یې وژلي دي
شپږ نفره د ځانمرګي په تور можни ониди чи подиеджем леки дрена пара пакистаният пади дволас на пара душман мр я да манзат лиди два на пара душман захми не усови чи подиеджем леки яу на пар пакистанаи ди салаа мустар موجوده ده شل на пара دشمن نور ژوندۍ نیول سوی دي
دی وای د عملیاتو پر مهال په زیاته اندازه سپکی او درنې وسلې چاودیدونکي توکي او مینونه هم لاسته ورغلي دي. د اطرافي په خبره په دې سربیره سلګونه کیلوګرام نشه یي توکي او دولس تنه د نشه یي توکو لیږدونکي هم نیولې دي.
یو دېرش کیلوګرام هیروین دي، یو سلو درې کیلوګرام کریستال دي، 2500 کیلوګرام تریاک دي. د میوند ولسوالۍ د پولیسو لخوا څخه نیول شوي دي. 201 کیلوګرامه چرس دي، 8850 لیتره تیزاب دي، 12 نفره مزنونین ورسره نیول شوي دي.
تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. څو ورځې وړاندې په کندهار کې د ملي امنیت چارواکیو هم دوه تنه ځانمرګي برید کوونکي ژوندي نیولي وو. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
په تیره یوه لسیزه کې په افغانستان کې د نورو پرمختګونو ترڅنګ د علم او تعلیم په برخه کې کار شوی او ورسره د کتاب لوستونکي هم زیات شوي. خو د افغانستان پکتیا ولایت کې هم چې د کتاب مینوال زیات شوي، دا شکایت هم کېږي چې په دې ولایت کې یوازې یو کتابتون او د علمي او مسلکي کتابونو کمی دی. په دې اړه نور تفصیل له خوسته نقیب الله متنوال راکوي.
د افغانستان په پکتیا ولایت کې ورځ تر بلې د کتاب لوستونکو زیاتېږي. خو دوی چې ډېره یې د پوهنتون محصلین او ښوونځیو زده کوونکي دي، وایي چې په پکتیا کې یوازې یو عامه کتابتون دی چې د دوی د مطالعې ټول اړین کتابونه نه لري. دوی د پکتیا اطلاعات او کلتور ریاست څخه غوښتنه کوي چې په دې برخه کې خپلې هڅې وکړي، عامه کتابتون پراخ او علمي او مسلکي کتابونه دې کتابتون ته راوړي. په دې اړه د پکتیا په عامه کتابتون کې د کتاب څو مینوال وایي.
نوم عبدالشکور، د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی. دلته په پکتیا ولایت کې کتاب لوستل ډېر دود شوی دی، او د دې لپاره چې دا دود لا پسې پراخوالی ومومي او زیات شي، د دې لپاره باید د عامه کتابتون نور هم جوړ شي. دلته یو عامه کتابتون ده فلحال په ګردیز کې چې په هغه کې کتابونه کم دي. البته موږ چې کومو کتابونو ته ضرورت لرو تر ډېره په هغه کې نش پیدا کولی، او عامه کتابتونونه باید په ولسوالیو کې هم جوړ شي.
نوم یې فریدالله، د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز اوسیدونکی یم. باید عامه کتابتون دلته غني شي، ځکه چې کتابونه ډېر ولري، ځکه چې دلته مخکې د کتاب مینوال ډېر کم و. اوس کتاب مینوال زیات شوي دي. زموږ غوښتنه دا ده چې عامه کتابتون ته ښه کتابونه راوړل شي.
د پکتیا د عامه کتابتون مشر محمد نعیم وایي چې دوی خپلې هلې ځلې کړي، خو د اوس لپاره همدومره څه په وس کې لري چې د کتاب مینوالو ته یې
متاسفانه والا کمبود تیر لرو. زراعت بخش کې کتابونه زموږ بیخي کمبود دي. مشکلات والا ډېر پاتې کېږي، نال کېږي، ټول کتابونه کمبود لرو. 5500 کتابونه دي. اطلاعات کلتور دغه موږ ته ډاډایي راکوي چې جای شته، موږ به سکسي تخصیص راسي شفي تخصیص نه به جای ورته جوړو. دا جای خو رښتیا هم تنګ ده او تشکیل هم کم ده. زه یو کس یم دلته، تشکیلې زیات شي نور کسان دلته وي، مراجعات مراجعین.
د پکتیا د اطلاعات او کلتور رئیس شفا مشبک هم مانی چې کتابتون یې هغه څه کتابونه نه لري چې د خلکو غوښتنه ده. خو نوموړی زیاتوي چې په دې برخه کې د مرستندویو ادارو مرسته دومره نه ولکه په نورو برخو کې.
څنګه د دې کې تشکیل هم ورته نشو برابرولی، نو کتابونه هم ورته نشو برابرولی، ځکه د اطلاعات فرهنګ وزارت سره ډونران هغسې چې لازمه ده مرسته نه کوي، یا بېخي په نشت باندې د دوی مرسته حساب دی اطلاعات فرهنګ وزارت سره. په راتلونکو کلونو کې زموږ پلان دا دی چې زرمت او اریو په ولسوالیو کې خپل کتابتونونه پرانیزو.
د یادونې ده چې په دې وروستیو څو کلونو کې په خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د ښوونځیو په زیاتېدو، د پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو په جوړېدو د کتاب مینوال هم زیات شوي، او په بازارونو کې هم پښتو کتاب اخیستونکي ډېر شوي دي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
خو بلخوا د پښتو ژبې او ادب د پرمختیا لپاره د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ اړوند د زیار اکیډمۍ په نوم د یو علمي مرکز پرانیسته شوې ده. د پرانیستې په دې غونډه کې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پر استادانو سربېره یو شمېر ننګرهار میشتو فرهنګیانو هم ګډون کړی وو. په دې اړه نور حال له جلال آباده د مشال خبریال باز محمد عابد راکوي.
د پښتو ژبې او ادب د پرمختیا په موخه د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ اړوند حصارک کلی کې د زیر اکاډمي په نوم د یو علمي مرکز پرانستنه د مې په 25مه نیټه وشوه. د پرانستې په دې غونډه کې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پر استادانو سربېره یو شمېر ننګرهار میشتو فرهنګیانو هم ګډون کړی وو. د دې اکاډمۍ موسس او بنسټګر پوهان ډاکټر مجاور احمد زیار دی. د مشال راډیو ته وویل چې د ژبې د ودی او پرمختیا په موخه به کار لکلو پیلوي او تر خارونو به رسوي.
لومړی بنسټ مونږ په کلی کې کېښوده او دویم ګام به د ننګرهار په مرکز کې به وي او بالاخره د دې هېواد په پلازمینه کابل کې وي لږ تر لږه او بیا وروسته په دې باندې ډاډ لرو که مونږ ژوندي وو ژوندي نه وو یا تاسې ژوندي وئ دغه پوه فرهنګ خلک چې تر ما ځوانان دي دوی دې ته دوام ورکړي د دې تکاملي بهیر کې کارنده ونډه واخلي زه باور لرم چې دا به ټولو پښتنو سیمو ته او بیا د ټول افغانستان
لیکوال او نقاد انجینر ستانمیر ظهیر تمه لري چې د زیار اکاډمي له برکته به ډېر علمي او اکاډمیک کارونه ترسره شي.
دا به په راتلونکي کې د پښتو د ژبې د علمي کولو لپاره سترې پانګې رامنځته کړي. موږ امید لرو چې د زیار اکاډمۍ اکاډمیک کارونه ترسره کاندي او هغه کسان چې علمی شخصیتونه دي او ما د دغه کرنلاري کې د دوی نمونه واوریدل ډیره توقع مې همدا ده چې ډیر ستري بریاوې موږ ته ترلاسه شي.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي مشر استاد معروف شاه شینواري له ځوانو لیکوالو هیله څرګنده کړه چې د زیار اکاډمي له لارې پښتو ژبې ته خدمت وکړي.
زما پیغام ټولو لیکوالو دا ده چې دا همداسې تش په نامو پرې نه دي، دې له رشد ورکړه، دې ته توسعه ورکړه، لکه څنګه چې د دوی په برنامه کې ویل شوي په نورو ځایونو کې باید دغه څانګې فعال وساتي او فعال غړي باید ورته وټاکل شي تر څو د پښتو ژبې او ادب د پرمختګ لپاره هغه څه چې لازم دي خپل کار په مخ بوزي، نو دا به زموږ د ویاړ سبب وګرځي.
د دې اکاډمۍ په بنسټواله ډله کې پوهان ډاکټر مجاور احمد زیار، پوهان محمد بشیر دودیال، ډاکټر خلیل الله اورمړ، پوهنوال شاه ولی خان، پوهان محمد صابر خویشکې، پوهنوال محمد رسول باوري، سیډنپو زلمی هیوادمل، سیډندوی عبدالغفور لیوال، پوهندوی محمد اسماعیل یون، پوهنمل بایزید اسک او استاد محمد اسب سمیم شامل دی. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو د خالی دورځي 19 پروګرامونه د باختر ستوري په پا پاوکم یو لسو بجو، د نړۍ رنگونه په اته ویشت منټه کم دواو بجو، د لوبو نړۍ په پا پاوکم دواو بجو، د مشال پنوم په اته منټه د پاسه دواو بجو، روغتیا او درملنه په اته ویشت منټه کم دریو بجو، سروې په اته ویشت منټه کم سلورو بجو، اقتصادي نړۍ په پا پاوکم سلورو بجو، نوي خیالونه نوي سازونه په اته ویشت منټه کم پنځو بجو.
وسم جو قبایلی سیمی خیبر ایجنسی ته د خیبر قبایلی سیمی خلګوای په سیمه کې د روان لوډ شیډینګ لوجی د اوبو کاختی رامسته سوی ده. دوی غشتنه کوي چې دوی ته دی بجلی دومره بحال کړل سي چې د اوبو خپل ضرورت اور باندې پوره کړي. په دې اړه باندې له خیبر ایجنسی څخه د مشال ریډو خبريال دغه ریپورت لري.
د خیبر قبایلی سیمه خلک وای چې د بجلی د نشټوالي لامل د یو شمیر ستونزو سره مخ شوې دي او ټیبیلونه یې بند پراته دي چې د اوبو قلت هم ترې پیدا شوې دی او اوس د دوی خزي او ماشومان په خپل سرونو باندې د لری لری ځایونو نه اوبه راوړي او د دوی عام روزه ژوند یې ډیر اغیزمن کړی دی. په دې حق لباندې د خیبر سیمه یو مشر شاکر پریده مشال ریډیو ته وای
مسله دا جوړه شوې ده چې مونږ وبه چې دا ټویلونه وي او ټویل کم سے کم چې په اوه سوا فوټه کې دی چې بجلی نه وي نو بالکل د مونږ ته اوبه ډېر تکلیف وي.
او د دغه سیمې یو بل تن خورشید پریدی د بجلی د نشټوالي په اړه وای
نو موږ سره ډېر زیاتی ظلم روان دی، موږ زنانه ماشومان د پروډونو باندې واوړي راوړي، نو موږ ته د اوبو ډېر مشکلات دی د بجلی د وجه نه، او موږ ته د پوره پوره بجلی راکړل شي او پوره پوره غور د مونږ نه واوړي.
او د خیبر سیمی یو تن حلیم شینواره وای چې یو وخت هم د دوی بجلی نه وي او د لوډ شیډنګ هم څو وخت نه دی معلوم.
ټوله ورځ او شپه کې موږ ته بجلی راپرې نه، نو لوډ خدا سي چې یو دوه درې ګنټې لوډ شیډنګ لیا څه مقدار معلوم وي د لوډ شیډنګ په هغه طریقه باندې که بیا وایم صحیح وه، لکه داسې چې هیڅ معلوم ټیم یې نشته دی.
د خیبر سیمې د بجلی د نشتوالي او ځایي خلکو د شکایتونو په حق لمو چې کله قبایلي سیمو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ یا ټیسکو یو چارواکي انور مروت سره رابطه وکړه نو دوی وویل
تقریبا شاید 5000 میگاواٹ سره تیرلې او تاسو لوډ ناخلی کنه فیډر نومنګ کټورا کټوال ته به خپل بندوبست او څه موږ باندې کوم دی کنه نېشنل ګریډ نه ډایرکټ دې کوم دی کنه پورا ایریا باندې دا نه او دې سره بیا دا پسله جوړ شي په دې کوشش کوم چې زه هغه ټول سکتور نه او ګریډ والو ته چې موږ وایې ارته د کمر کنټرول ویلې له وګو مو په دې پر راکاږي
د خیبر قبایلی سیمې خلک وای چې د دوی د اوبو ضرورت پوره کولو لپاره دی ورته بجلی بحال کړی شي
په خیبر ایجنسی کې د بجلی لوډ شیډینګ د اوبو کاختی را مسته کړي او خلک پوښتنه کوي چې دومره بجلی د بحال سي چې دوی ټوبیل وچلوي او خپل دغه د اوبو ضرورت پوره کړي
سروي
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی تیرے کڑی
دا ہوئی دا ژوند او دا فنی دنیا سخت تاسو خبریږي
د مشال ریڈیو په نوې ځانګړي پروګرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریڈیو په خبرونه
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ نوی نسل ته د موسیقي روزنه ورکوي د دې روزنې ز تر نیمه زیات زده کوونکي د یتیمانو یو یا د کوچو د ماشومانو په شمول بے وزله او محرومه کوچنیان دي تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې
د موزیک اکاډمي په افغانستان کې د موسیقي د احیا کولو لپاره یو تازه هڅه ده د روزنیز مرکز په دې هیله چې په جنگ ځپلي افغانستان کې به د سولې او یووالي له رامنځته کېدو سره مرسته وکړي محروم او بې وزله هلکانو جونې روسي طالبانو د خپل واکمنۍ په موده کې پر موسیقي سخت بندیز لګولې وو د موسیقي آلې ماتولې او کسټونه په ښکارا سوځول خو د طالبانو د رژیم له پرسیدو سره سم هم د نن په افغانستان کې او هم له هیواد بهر افغان هنرمندان او سندرغاړو د افغانستان د موسیقي د دود د بیا ژوندې کولو لپاره هلې ځلې پیل کړې د دوی په منځ کې یو هم موسیقي پوه احمد سرمست دی چې خپل هیواد ته ستون شوی او د موسیقي اکاډمي پرانستی دی سرمست وای د موسیقي د زده کړو پراختیا او د افغانانو ته د موسیقي په برخه کې د دوی د حق د بیرته ورکولو جز دی هر افغان باید دا امکان ولري چې موسیقي واوري وژغوي او زده یې کړي او د موسیقي له لارې خپل احساسات څرګند کړي په کابل کې د افغانستان د موسیقي اکاډمي دوه کاله مخکې پرانستل شوې او اوس 125 تنه پکې زده کړه کوي په دې مرکز کې زده کوونکي نیمایي ورځ ریاضي ساينس او ادبیات لولي خو نیمایي نور ورځې د موسیقي زده کړې ته ځانګړې ده د په زده کوونکو پورې اړه لري چې غربي موسیقي زده کوي او که خپل افغاني په دې انسټیټیوټ کې چې د افغانستان د پوهنې د وزارت تر سیوري لاندې فعالیت کوي ټول زده کوونکو ته سکالرشپ یا یو اندازې پیسې ورکول کیږي لدی انسټیټیوټ سره چې نیمایي زده کوونکي انجونی او نیمایي هلوکان دي نړیوال پټیر بیا آسترالیا جرمنی او ډنمارک مالی مرسته کوي زده کوونکو ته د زده کړو له بشپړولو وروسته داسې ډیپلومونه ورکول کیږي چې په نړیواله سویه منل شوی وي دوی د غربي موسیقي استادان هم لري او ټولګي د نور امکاناتو ترڅنګ ساوند پروف دي یعنی اواز ته دی باندې نووسی د غراس اصلي او مجهز کتابتون او د موسیقي آرشیف لري اډیټوریم درې سو چوکۍ لري نه څلوخت کلن سرمستوي د دې انسټیټیوټ ارکسترا غوړي چې د راتلونکو کال په فبروري کې د امریکا متحده ایالاتونو ته سفر وکړي د دې په وینا دوی به هلته د واشنگټن د جان اف کینیډي د مشهور هنري مرکز او د نیویارک شهر د کارنګي هال په شمول په بیلابیلو ځایونو کې یو لړ کنسرتونه ورکړي د افغانستان د موزیک لیسه په نیویم لیسه کې د تنظیمونو په خپل منځي جنگونو کې په کندوالې بدل شوه وسایل لوشل او حتی جنگي ډلوې له دیوالونو څخه د برښنا مزه هم وېستل شغله سرمستوي چې تنظیمي جګړو او ورپسې د طالبانو له لوري له موسیقي سره دښمنۍ په دې هواد کې د هنر ته سخت زیان اړولې ده دی وای ډیر امتیازونه چې پلویریس کې هنرمندان لري لکه د کاپي حق حق الزحمه او نور په افغانستان کې نشته
نو
right now in Afghanistan is lacking law and regulations.
اوس په افغانستان کې داسې قوانین او مقررات نشته چې د موسیقي د هنرمندانو حقوق خوندي کوي. هیله لرم چې د افغانستان حکومت او اړوند چارواکي به ژر د افغانانو د موسیقي د حقونو د تضمینولو لپاره ضروري اقدامات وکړي او د غراز به د سندرغاړو او د هغوی حقونه قانونن وساتي. سرمست وی له ستونزو سره سره افغان هنرمندان او سندرغاړي پوره هیله مندي او د هغه څه پر اهمیت پوهیږي چې دوی یې اجرا کوي.
مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه وخت تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال راډیو ډاٹ کام، دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې هم واوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ لاره د مشال راډیو خبرونه واورم.
هو ورشه.